كاروش غورش. السلام عليكم محمد عبد المهراي ولا تماس كلمه نقول ان لا وزر عالم في تستنسان شوك قلت يا وزلم شروع دي بس طالبان دي ولا لي مرسولنا ودري خلق مبينين شبكي تقول يا بل شيخ ولا لي دي شعرف دون ويوهو ما وطري والي داوي فودرس ما فودريه من الشيء بوشكان بوشكان غد كيسو شين اورد الخبر يا مندار شخص شخص دي كل ده غدوه دا بان لا والي دون ظلم كي دا احل وطري كافره مسلمان یو څه خبر دا طالب کافر دی دا بل کافر دی حاجم ګیره دا کلمه وی دغه وی دا ول چې ظلم تی ګرو دا ایمان اړ یوال څه دا درخواست دی دا ظلم دی بند کی دی وبان دا ول چې پتی مسلمانی هی وادونه دی یا یو چې دی عجیب دی شکو اوس موټرسایکل والا و درو بیچاره هغه موبایل کې دی ذکر پکې اڅونه دغه بیچاره ته وته وی دا یو زنانه اڅونه دی دغه پکې زما هغه بیچاره و درولې کوم سټیشن والے دغه والے لال دي شو دوري پرې حاضر د خون د اوس دي پوری خپل پسترو حال دروري هم دې نجی راډیو سره دي السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام په روانه خبرونه کې به واوري چې سندرغاړي نغمه له طالبانو صحیح لري
اوسنۍ شیزي ټول تعلیم یافته دي باید دوی ته د کار زمينه مساعد دي دوی ته د اجازه ورکول شي چې کار وکړي ټولنه د خپل ورونو سره مساویانه مخته یوسي
عبد الله صادق د خپل شاعرۍ په اړه راتغږيږي
خشیر هغه شعر دی چې انسان ته خیر لرزي ورولېږدوي
انور وفا سمندر د خپل تازه شپو کتابونو د محتوا په اړه راتغږیدلای
زما چې غدغه ده چې تاسو د خپل فزیکی زهنی حسي عاطفي هویت ترڅنګ یو درونی هویت لري چې هغه تر ټولو کولای او بې نظیر ده
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو کاملتیا مو وکړی و به یوري مشهور افغان سندرغاړي نغمه له طالبانو غواړي چې په موسیقي او د افغان جنو او خزو پزدکو او کار دی بندیز نه لګوي نو موري چې دا محل په امریکا کې دا زموږ همکار رحمت تکل ورسره مرکه کړي او په افغانستان کې د ورستۍ او تحولاتو او د هنري فعالیتونو پر اتلون کې ورسره خبرې کړي دي
نغمه جانې ډېر زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو زموږ بلنه ومنله ستاسو د هنري کارونو په اړه هم څو پوښتنې لرم خو لومړی غواړم په افغانستان کې روانو بدلونونو وروسته د اوسنی وضعیت په اړه خپل ارزونه راته وایاست
سلامونه تاسو ته او اجازه راکړئ چې د طالبانو د بریانو وروسته زه د شوزو پکړو وړو باندې او څو لاندې خبرې وکم ځکه چې د دوی ډېر فوکس پر شوزو باندې دی زبای داسې وایم چې شزه په خپل ذات کې د مینې مور ده او مینا د پاک خدای د هر بنی آدم په وینه کې پرته ده مون تاسو طالب او هر څوک د همدې مینې په اساس باندې خویندې میندې پلرونه مورګانې او ورونه سره جوړ شوي یو نو لامدی عمل زده یو افغانی شیزی میرمنی او دا یو هنری کاروان دا وجدی مده دا ملگری پا توگه باندی دیسی ویل ایسام چه پا نانانای افغانستان که شیزی دا طولینی دا سم نیمایی برخی نا زیاد تشکیلوی او کدوی تا پا افغانی معاشره که په کلتوري لحاظ باندې دوی ته د کاروندې نه د کور نه د کاروندې پوری د مکتب پوری د مدرسې پوری د کار ورشو برابر شي، نو زمونږ رنگ شوی هیواد چې په لسو کلونو کې جوړیږي دا به پنځو کلونو کې جوړ شي.
نو له طالبانو ستاسو غوښتنه څه ده؟
غوښتنه مې دا ده چې مونږ خو اوسنۍ شیزه یا اوسنۍ ځوان نسل لکه څنګه چې شل کاله پخوا ده اوس نه دي، ټول تعلیم یافته دي، ټول زده کړې کړې دي، تعلیمونه یې کړي دي، نو باید دوی ته د کار زمینه مساعد دي، دوی ته د اجازه ورکول شي چې کار وکړي، ټولنه د خپل ورونو سره مساویانه مخته یوسي. خصوصا ما واوریدل چې اوس شیزي کارو ته نه ځي، شیزي دفترو ته نه ځي، په موسیقي باندې بندیزونه ولګوله. نو زه په دې باندې زما باور دی چې طالبان کله د احمدشاه بابا او میرویس خان نیکه نوم اخلي نو په فکر کې باید زرغونانه او نازوانه هم وګرځي، ځکه چې احمدشاه بابا او میرویس نیکه نازوانه او زرغونی نه زیږولې دي.
نغمه جانې، کله دا ویره درته پیدا شوې ده چې هي هیڅ کله نور بیا هنري فعالیتونه شکړای؟
هنر خو د یو ټولنې اړتیا ده او د ژوندانه د ستړیا یو وړیا دمه ده. زما هیله دا ده چې دا دمه د افغانستان د خلکو څخه وانه خیستل شي، ځکه چې د افغانستان خلک ډیر دردیدلي، ځوریدلي او ډیر ستړي ولستي، ډیر رنجونه، ډیر کړاوونه مونږ په دې څو تیرو کلونو کې ولیدل.
د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره ستاسو تصور څه دی چې طالبان بدل شوي که هماغه د 15 کلو مخکې طالبان دي؟
والا نو چې په شکلو کې خو څه تغییر نه دی راغلی، شکلونه خو هغه څه دي لکه چې په خواول او په کړو وړو کې. نو څنګه چې تبلیغات روان دي ګوره، نو خدای دې وکړي چې هغه سي نه وي او اصلاح شي طالباني، ځکه چې طالبان هم زموږ ورونه دي او زموږ وطن ته سوله راغله، خو سوله په هغه شکل راغله لکه څنګه چې ما تصور کول چې په افغانستان کې سوله راشي، ډولونه به یې، اټنونه به یې، سندري به یې، خوشاليګانی به یې، یعنی موږ دغه همای درلودل چې سوله دی په دغه شکل راشي. مګر متاسفانه سوله په داس یو هنداس په دغه یو شکل رااله چې ټول خلک حیریت زده، ټول خلک خوف زده شول، ټول خلک مایوس شول.
نغمه جان، اوس چې په افغانستان کې وضعیت بدل شوی، تصور کولای شي یا کوم پلان لري چې افغانستان ته یاد هنري کارونو لپاره او یاد کورنۍ او دوستانو د لیدو لپاره کله سفر وکړي؟
او فعلاً خو نه، اوس خو نه، خو ګورو حالاتو ته ګورو، ځکه چې دا مو وطن دی، د خپل وطن نه مونږ رغېده نه لرو. خپل وطن، خپل وطن دی، هر چاته خپل وطن کشمیر دی، دا وطن یوازې د طالبانو نه دی، دا یو مشترک وطن دی، د ټولو قومونو، د ټولو مذهبونو وطن دی. په دې وطن کې چې هر څوک ژوند کوي، د افغان په نامه دی باید یاد سي. نو ولې نه، زه همیشه جسم د خپل وطن نه لري، هم روحم د اوسم په موږ باندې تاسو باور وکړي چې د افغانستان حالات دومره دلته دومره تاثیر کړی دی چې موږ ګرد مایوس یو، موږ ډیر خفه یو، دلته هنري فعالیتونه نه شو کولای. مخکې له دې چې د طالبانو په قطر کې د جرګې او د سولې خبرې روانې وي، ما ته د وزارت اطلاعات او کلتور نه پیغام را لچ نغمه جان د سولې د پاره ک تاسو سندري ولري، نو موږ ډیر امدګینی ولای وو، سولې ته سندره جوړه کړې و، ډیر خپل سندره چې د همیشه زموږ موږ خو د قلم په ژبه او د هنر په ژبه خپل پیغام او مبارزه کوو خپل ټولنې ته. نو سندري مې ورته جوړ کړی و چې خدای دې سولې زموږ وطن ته راولي، ډیر ورته خوشاله وو. مګر متاسفانه سندره مې دغه سیسات شوله، نیمګړې پاتې شوله.
تصادفاً ما هم غوښتل چې له تاسو نه غوښتنه وکم چې په یو برخه کې یو سندره مو ترته زمزمه کړي، مګر خیر اوس چې تاسو یادونه وکړه، کولای شي یو برخه د همدغه ځانګړې سندره راته زمزمه کړي؟
د ګل په شان لالې دی را نواخستا بیننګ، د ګل په شان لالې دی را نواخستا بیننګ، وپتور پیکی دی کند کڑم بخما دی نجنگا یپتور پیکی دی کند کڑم بخما دی نجنگا دبل پشان لالی دی رانا واخستا بیننگا افغانستان حساب خان خوندا دوران چاری شکنا
دا نغمه مرکه او دا مرکه په پای کې مو د نغمه په غږ د عبد الله صادق د شعر یو برخه واوریده. عبد الله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعری ټولګې چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلای شو خو هر څه نه. له نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب مسافر موجنی خواند د زړه هیلی می نغمه شوې او ته ټپزه یک هزار جانانه ستاسو غدرې شیری ټولګې دي چې ډېره مخکې چاپ شوې دي. له هغو کتابونو راورسته ستاسو کومه شیری ټولګه نه درغلې وجه څه وایني چې دومره لویه وقفه کې ستاسو کومه شیری ټولګه خبره نشوه؟
یو لامل دا دی چې دلته په کاروبار مصروف سوم. هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لري مار وظیفه درلوده او دلته زه کاروبار مصروف سومه. کاروبار ډیر سرګردانی لري یو لامل دا دی. دویم لامل دا دی چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی او دا بدلون باید دار چا په ژوند کې راسي. اوس هم سره د ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخه باندې ویشلې شو د ګډه سره چاپ کوم او بیلې بیلې کوم دا هم باعث د دې سوچې وزنډول سي.
تاسو ویل چې بدلون راغی څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راسي. موږ تیر عمر د لوکتوب د زلمی توپ شاعری دای چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني کله چې د خواهشات او وختنې لټکر او خند سره مخامخ کیږي دلته د فریادونه کوي. بدلون دا چې اخر څوک چې 50 کلنی ته ورسیږي او ترغه مو وړي نور خو به په انسان کې بدلون راسي. ځکه دا د انسان ټول ژوند د یوازې بیولوژي نه ده. خواهشات د انسان د خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حد پورې دي. تر دې نه مخکې ژوند خو ډیر لوی ده.
یعنی دا خبره د معنا لري چې عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي، هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغیرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دی به داسې یو مثال ورکول دا لکه دیو بټۍ وي د خښتو. د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربړ پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي، په بټۍ کې اور بلیږي او پخېږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوزیږي، دلته اور بلیږي، د یو کارخانه ده او رشد پکې چی کوي، وده پکې څه کوي، معنویت. نو اصلي د ژوند مقصد دا دی چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه شي، خپل معنویت لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا ده چې معنویت پکې وده وکړي. ځکه د بدن دا خو تر 40 کاله، 50 کاله، 60 کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یم پرېږدي دي.
اوس که یو شعر درنه واورو صادق صاحب،
یو څو متفرقه شعرونه به داسې وایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د باطن په تور ځنګل کې لا حیوانم، د کردار تخم په خپل لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم هم خان یم، ټپی وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز لغړو خوي، په پاخه عمر پرهیز لغړو خوي، لپی مخو سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب، ډیر وخت مشاعری کړی، د کتابونو مو چاپ دي، ښه شعر ستاسې له نظره کوم شعر دی؟
د ښه شعر خپل خپل وخت دی، یو شعر په یو وخت کې ارزمی کو ډیر ښه شعر وي، نو که د شعر هر وخت په خپل وخت کې معنا وی لري، یعنی دا یو وخت په تاته یو شعر په غوږ برې په زړه برې ښه ولګیږي، هغه وخت به ستا طبیعت هم دې ته آماده وي چې دا شعر جذب کړي، او بل وخت به دې یو بل شعر په زړه ښه ولګیږي. د انسان یعنی دا د انسان په خپله د مازغه، د انسان د مزغو فریکوینسي او د انسان د خپله باطنی حالت پورې مربوط ده. یو شعر نن ښه لګیږي، سبا ښه نه لګیږي، دغسې زه فکر کوم چې په خپله دغه معیار وي.
یعنی یو ښه شعر تل ښه شعر نه وي؟
نه، تل ښه شعر نه وي، یو وخت به ښه لګیږي، یو وخت به ښه نه لګیږي.
که په تا ښه ولګېد ښه شعر ده، که ښه ونه لګېد ښه شعر نه دی؟
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي، نه دا خو په ذوق پورې تړلی ده، دا هر سړی خپل ذوق دی. یو ښه شعر به وي، یعنی یو غزل ده تی ووایه، په دې غزل کې تاسو ګورئ نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ دې پلو ته زړه کېږي، پلو دې وخورده چې په دې هوټل تیریږي، د کباب بوی در باندې ولګېده، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه، اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده، کباب په وخورم. دا طبیعت دی د انسان، زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق یې که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي.
تاسې ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړی وي، څه ډول ځان سینګار کړی وي چې تاسې ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا ده چې هغه ول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي، چې څوک یې اوري په هغه باندې، یعنی لفظي او معنوي ثقالت او هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده، خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه نه ده نقد کړي. مثال خبرې، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسۍ خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسۍ خبرو سو، یو سړی آلریډي خپه دی، مشکل کې دی، په هجران او بلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولټ کوي، هغه ضربوي یو شی، نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته، دا خو ما مخکې عرض وکړو چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده، دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری دی، په غمونو کې ډوبیږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزې ور انتقال کی، غیر له دې نه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل سوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزې ور ولېږدوي، مثبت لرزې ور ولېږدوي. علاوه له دې نه که په یو تیری پکې، یو معنا پکې، د خلاصه خبره ده.
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم، ملا ټولې بستا واورم، خدا واوره، پارسه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر وستا سو څومره پکې راغلی، د اذان او د ټپو رشته په خده انقلاب، د دې نصاب په نغمه غواړم. استاد ته پکې دي کیس خبر را نغله، سیاسي خبر را نغله، راغله کنه. بل تیری خبره مثلا، زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چیز د کوو د زده کړې څه ته وایي، دا یعنی یو معلومات تیره ټولوي، د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دی ولې ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل انرژي مصرف کی. اوس دغه مفکوره په یو شعر کې، مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي، د سراغ لکه نغله. اوس زما نور داسې شاعري و، مخکې شاعري کړې وه، دغه د ځوانانو د طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا، په جنډو زړونه انزور کوي مینانو، نن د ښکلو د جفاف ضد لاریون دی. یا دواړه سترګې صادق په هنځي دي خپل مخ په مجموع کې په هنتون دي.
صادق صاحب تاسو ویل چې کېدې شي خپل فکر د شعر حصہ کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول له هرې خبرې سره، د یوې وړې خبرې سره، یو د یو واړه مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو که دا شعر په شعریت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو د خو پیس وخت کې نه دغه اړخ اګنور کېدلی نه سي، نه پام نه شي غورځېدلی. نو دا پکار ده هنر، خو شعر خوده د هنر ژبه، او دا هر څه مفاهیم راوړي، خپل خیالات راوړي. ستا په ذهن کې ډېرې خبرې هنري زی نه دستا، خپل هر مشاهده هنری نه ده، هر تجربه هنری نه ده، هر عقلی استنباط هنر نشي کېدای. نو دته مجبور هنری هغه کې بیا د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه سي هنری بیا وای.
ستاسو په شعر کې ولسی رنگونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړه وا، ما ته مخبل نصیب معلوم دی کنه؟
موږ تاسو له خپل ماضي نه یا له حافظین نه سوتلی کنه؟ کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي، خو د تیر عمر یو حالت را یادوي. نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوره غوړوه، دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده، د یو رواج. او دویم دا ده چې شاعر په ډېرو هغه کې د امپتی تجربه کوي. امپتی دا معنی چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دروي. دی شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان، یو یتیم دی، یو بې وزله ماشوم دی، په روډ روان دی، په سړک کې وږي خرڅوي، دغه حالت کې هم ځان درولی شي. په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي، خپل ماضي ته تللی شي او د ماضي هماغه حالت هم ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه نا څه ما خو تبه ازمایي کړې ده، یا به کامیاب هم یا نه یم، خو په تاسو پورې، په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسو ترنم ډیر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته وایي نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو بس تاسو وویلې. نو
خدایا حالات، خدایا حالات، دلم بلم بجهان بدل کا، یا میلون کن کا، یا میلون کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، جوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا، جوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا، داد جنگونو، داد جنگونو، وینو تگے خپل انسان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، نمنگ خاد شو نو هم دے چا باد تفریخوت، نمنگ خاد شو نو هم دے چا باد تفریخوت، یا متندی ربا یا دا افغانستان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بزڑ کا زما زان بدل کا، بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے، بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے، دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیری تنو ننوان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا ماں بے زڑ کا زما زان بدل کا خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا
سما پنم پا سارا تو باندھے شالما
روزګان په مرکز ترین کوټ کې مشاعره وشوه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دې مشاعرې ته له نورو ولایتونو هم شاعران راغلي وو. د مشاعرې په اړه نور حال په راپور کې.
د مشاعره تیره شپه د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ شار کې د ځوانانو لپاره د غازی امان الله خان په تپریهی پارک کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړ شوې وه. پدی مشاعرہ کی چی په زرګونه کسانو ګډون کړیو په اورزګان ولایت کې د شته شاعرانو لیکوالانو او ناتخوانو ترڅنګ د هیواد د یو شمیر نور ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او ناتخوانو هم پکې کې ګډون کړیو.
نبارک زئی ناسک زئم د خاپور او پلارو وطن مدادي
زمانه موسی
دغه مشاعره په دریو برخو ویشل شوی و. لومړی برخه د خبرو یا وینا، دوهمه برخه د شعرونو او وروستۍ دریمه برخه ورزشي نمایش ته ځانګړې شوی و. د مشاعرې په پیل کې دیني عالم مفتي شیخ مولوی محمد عیسی اطمینان خبرې وکړې او په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې تر ختم وروسته د افغانانو ترمنځ پر یووالي او ورورولۍ ټینګار وکړ. نموړي لټول افغانانو غوښتنه وکړه چې په خپل منځ کې د وروري په فضا کې ژوند وکړي.
نصرت مخ کې د پر پته اول به د خدای نصرت راځي بیا په پته راځي د مجاهدین دویم اول د خدای نصرت تا او بیا ستاسو کومک او سبب لا چې تاسو مرته استقلال راکا مول شملی مودنګي و تاتلې مول به په خوانو ګوتن نسو تړلې اوس مول شاد دومره چرغلونه همي لګي تاسو د وینو برکت تا
د شاعرانو شیرونه هم تر ډیره پریوالی او د جګړې څخه پر کری کی را څرخیدل.
پپل زئی نه مام زئم نه بل جئی نه بارک زئی نه اسک زئم د خاپور او پلارو وطن مدادی اختر زئی په جام ازیږم چې یو خلک دی راوته
زمانه مو سلامونه کوي جفا مندرو زدر نتل
مشاعرې په پاتې برخه کې د وشو لوبغاړو ګډونوالو ته بیلابیل نمایشونه وړاندې کړه. په وروستۍ برخه کې یو شمیر کسانو ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا تحفې او نورې جایزې هم ورکول شوې. هیواد ته د طالبانو پر اتاق سره د لومړي ځل دی چې په اورزګان کې په دومره پراخه کچه مشاعره وړاندې کیږي.
انور وفا سمندر تازه خپل شپږ کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي. لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپږ کتابونه خدای شته، د درک شیبې، غږ د کلمو، روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت،
او د مینې اکاډمۍ دی. د همدې کتابونو په اړه د مرکې لومړۍ برخه په دې خپرونه کې او دویمه او وروستۍ برخه به یې په راتلونکي خپرونه کې واورئ. سمندر صاحب، ستاسو شپږ کتابونه چاپ شوي، دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
کډیر وړاندې لاړ شو نو د کتاب د لیکلو پیل سرچینې ډیر تر ډیره دوه کلو ته نه رسیږي، څه کم د کورونا د لومړۍ څپې له پیل سره وه. دا ځکه دا مهال و تر غد مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې درلودلې او پوهنیز کار یې کاوه د مینې په باره کې، څه خبرنیز کارونه هم کول. نو کله چې د موږ سیمینارونه غونډې وزنډېدلې د کورونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله، بیا د مینا اکاډمۍ بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم، د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینهوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخت پیل شول، نو بیا په دو کې فقط یو کتاب نوی ور برابر شو چې هغه خدایشته. خدایشته تیر کال د مرغومي میاشت کې ما یو ځینی سکتی سره مخ شوم، نو بیا کله چې زه مریض شوم ډاکترانو استراحت راکړ بشپړ، او په خوراک بندیز و په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیز و په کور کې وم. نو اول ورځ مې حالات ډیر درنی حالت مې ښه نه و، یو پټ کړاو کې اختم، ولی دویم ورځ زما حالت لکه یو سپیده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روانې راغله. نو بیا هغلته ما شروع وکړ د یو څه بچې د خیال وزرو زه هلته رسولی شوم، او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی شو، هغه به ما راوړل، د کلمو جامې به مې راغوستلې. نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې مراجق صاحب څه مې ور زیات کړي دي د ورځې، نو په مختلفو وختو کې و. دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم، دا سره د چې ناروغي وه خو د ما لپاره یو روحي تکامل و، د بیا زیږون یو زیری و.
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلي، شپږ کتابه چاپ شوي، یعنی د کرونا وایرس له راتګ سره تر دې دمه. څنګه یعنی دومره ډیر کار کېدای شي، نور دومره څه ونه شي کولای، دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایرس راغلی وي، دغه وایرس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي، یو قسم یې له کار او له ژونده فکر یې بلې خوا ته اړولی، خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپه کتابونه ولیکل.
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړ یم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي، یعنی ورکړه ده، مینه دې ما لپاره ورکړه ده، هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره دا مینه ده. نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې د کلام ده، کلام د ما مرستندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري، د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري، هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي. نو په دې خاطر په ما باندې هېڅ ټول فشار نه و. تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جګ شوم، ژمی هم و، هوا به هم سړه وه، ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګاو یادښت به مې نیوه. نو کورودانه به را جګ شو، ما ته ویلي چې سړی ډاکټر څه درته وویلې؟ ما به ورته ویلې دا ما درملنه ده، دا ما عذاب نه ده، دې سره زه په کړو کېږم نه. او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړه له اجازې پرته، د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم. نو په هغه خاطر سره دغونه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوی بویولی سم د حقیقت له نویو اړخونو نه، هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم، د باندې راوباسم، دغسې لوستونکی هم حق لري. په دې خاطر هم موږ مینا اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي. دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره به تاسو ته امضا کوم، دا انداسې ورسره چاپ شوي دي، دا څنګ سره یې کتابونه، دا د دوست عمومي نوم ده، نور ورسره لیکل شوي، دا یو غږ ګرنا یا درک شي به چې د دغه کتاب نوم ده، تاسو ښاغلي همایون هیواد ته په ټول درنښت ډالۍ دی. نو په دې خاطر دا ټول ډالۍ دي هر هغه چا ته چې زړه په دوی کې سلطان ده. زما چغه دغه ده د خدایشته کتاب چغه د درک شیبی چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکی ذهنی حسي عاطفي هویت تر څنګ یو درونی هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي. تاسو هغه درونی هویت را د باندې کوي، هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه په تا په زړه کې هم سات. د ازادۍ راډیو دیوی واورېدونکي په زړه کې شته. زه یو ټولو ته دا خط ورکوم چې دغه ابدي وجود د دوی په دننه کې شته. دغه وجود کرابیک شه دا فقط یو څه پیژني، هغه دا دی چې بلته څه کولی سم. کله چې انسان په دې طبیعت راویښ شه چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولی سم، دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ته چې د مځکې په مخ ګام اوچتوي، دا پټ سلطان ده، دا اصیل بچای ده، دا د معنویت اصیل لاروای ده. نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده، د ما لپاره سارا کښل دي. نو په هغه خاطر سره حتی په دېو کې بعضې کتابونه شته چې دا یې اول ټوک ما نومول درک شیبې ده، دا یې اول ده. په دې پسې دویم را روان ده، دغه متن هم ډېر برابر شوی ده. یا د مینې اکاډمۍ باغ ده، دغه دویم ټوک هم را روان ده. یا حال د حال ابدیت ده، دغسې دغه بل ټوک هم را روان ده. نو دا ټول خوار و زیار دغه ده، او زه په کلکه درته وایم، زه دغه وایم چې که دای ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما 23 کتابه سو، که دغه ټوله لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي، پرته له هیڅ ډول تعویز و توپیر، پرته له ټولو ژوندو سره له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو ترمنځ د یو شهزاده انسان پورې د ټولو سره مینه کوي. نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو زه به یو کامیاب وم، کنې بیا هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپړې کړم.
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو. اول به دا د درک شیبې کتاب راواخلو. دا کتاب لوستونکو ته څه وایي؟
د درک شیبې هر لوستونکي ته دا زیری ورکوي چې دی هره شیبه د درک په یوه ځانګړې شیبه کې واقع ده. دی هره شیبه کولی شي د خدای پاکړه تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه. پخه دغه زیری لري هر لوستونکي ته، او زه هر لوستونکي ته دا زیری ورکوم، دا ډاډ ورکوم که دوی وغواړي دوی هره شیبه کولی شي د حقیقت نوی عطر کشف کړي. په دې کې هغه هڅه ده د شیبو قصې دي یا د شیبو روایتونه دي. په یوه ځانګړې شیبه کې یو څه را ترلاسه سوي دي چې زه هغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه ور اغوستې ده. ذهن خیاطي کړې ده پکې او خیال پکې پنځونه کړې ده، او دا پنځګر هر موجود ده. هر اوریدونکی د ازادۍ راډیو په دغه موقعیت کې قرار لري، مونته ممکن زیاتره تر اوسه بل قواله کوي، خو به دی پدې لږ چې دوی ټول بل پیل حالت ته راشي.
بل کتاب چې راواخلو، دا کتاب مخکې تاسو یادونه هم وکړه، خدای شته د مغزي سکتې د ورځو شپو تجربې، نورې څه کیسې دي پکې، یعنی څه ویل شوي بغیر له دې چې تاسو یو پیښه تیره کړې او هغه تجربې مو یادې کړې؟
د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعیا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان واوسي، او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شیبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دغه کلمې ترې جوړې کړې، دا د باندې راووتل. نو د دې هڅه م دغه ده په تکرار د خبره پکې راغلي چې خدای شته، خدا چې تر هغو په باور ونه وړي، د انسان په ټول وجود ونه وړي، د انسان په وجود ونه وړي، دغه پوهه صرف یو دغه ده ذهني خاطره ده. نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره، انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راویښ شي چې خدای شته، نو سړی باید چې سی پروا وکړه، حتی د ځان پروا باید ونه کړه. نو دلته دغه څرا ټول دي، او لوستونکي کولای شي چې په دې باره کې نو ډیر څه ولولي.
د مینې اکاډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان دا کتاب کومې کیسې لري؟
زه یو خوږ ملګری لرم، دا لیکنې کله کله تاسو به په فیسبوک پاڼه کتلی چې د دې له خولې زه قصې راوړم، د مینې اکاډمي سیان. دلته دا کتاب کدی د لیکل درته وایم چې تقریبا ډیر سکاله د مخم پیل سوی وو په یو ډول، خو هغه ډو وخت په لیک نه واوختي. یو وخت ما اوریدلی و چې افلاطون دی اکاډمي باغ جوړ کړو، نو لږ ځواني نه تنکی ځواني نه ما د خیال چې یو وخت زم داسې یو باغ جوړ کم، خدا به دې مینه باغ. نو دلته هم بل عنوان ورکړ سوی دی دغه ګورانا عرفان. دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکو سره مرسته وسی چې مینه د تر ټولو ژوندۍ جهانبینۍ په توګه ومني. مینه ژوندۍ مکتب ده، مینه د ټولو مکتب ده، مینه د ټولو پوهه ده، او مینه د ټولو اړتیا ده، او مینه د خلقت اساسي دلیل ده. د موږ تاسې د یو د شتوالي او د استثنایي والي راز دغه ده چې خدای مینه کوي، می خدای له ټولو ارواو سره مینه کوي. نو دلته هڅه سوې ده چې دغه ډول درکونو فکر او د روح سره کونو ته د کلمو جامې ور وغوستل سي، او څه ناڅه د کیسې بڼه هم لري، د روایتو بڼه هم لري. ده
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
تسوایم خپل زندګی کې یارا بس بش خوري بنور سوي بڑب گئی کې یارا خیر دې نصیب با زمانو خوشاله کې یارا هغه شناس ما هم هغه مخواره جانانا شنا سما ہم ہغام خوار جانانا تا تا خوب پتہ دار